سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت د مخام او بجو شي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو کې ته د خبرونه ډیر برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار راسد الله الدین به تاسو ته د روزي پر فواید او د چې د روزه کې څه ګټې او تاوانونه لري پر دې موضوع به خپل خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. خو سم پام کړئ خبرونه د روسو امریکایي فلمونو یوې کارکونکي ویتنی رایت افغانستان ته سفر کړی او پر خپل انستاګرام د بامیانو د بند امیر او هرات ولایتونو د ځینو سیمو عکسونه خپره کړي دي. افغانستان ته د رایت دا سفر په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نه یوازې د ښځو په سفر بلکې عمومي پارکونو په ځانګړې توګه بند امیر ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. لامل بنه ده چې ویتنی څنګه افغانستان ته داخله شوې ځکه امریکایي وګړي له ویزې پرته افغانستان ته سفر نشي کولی او له دې سربیره په امریکا کې د افغانستان هیڅ سفارت او قونسلګری فعالیت نه لري. ویتنی رایت افغانستان ته د خپل سفر په اړه د اسوسییټډ پریس پوښتنې ځواب نه دی کړی. تر اوسه طالبان هم د ویتنی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. ویتنی رایت له دې وړاندې ایران، عراق، سوریه او لبنان ته هم سفرونه کړي وو. د تور هم دروازه د بیرته پرنسلو پاړه د طالبانو پاکستان چارواکو مذاکرات په نتیجه پات ورسیدل. ته د دروازې و انتظامی چارواکي د نومونو خدل په شرط نن یک شنبه د مارچ دومه د اسدی رادیو مشال څنګه تویل چې لسال رئیس د دواړو خو ترمنځ د دروازې د خلاصون پاړه مذاکرات سروالو چې په نتیجه پات ورسیدل. بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکراتو د بی پایله پات رسیدو د تایید سربیره وای چې په مذاکراتو کې له پاکستاني لوري غوښتي چې ستا سوداګریزه راکړې ورکړې سره بیلې کړې سود لاري د بندیدو لقبل دوړو خو سوداګرو او عام خلک زیانمن نشي. د فبرورۍ 28 د طالبانو پاکستان چارواکو ترمنځ مرچلو د جوړولو پر سر لښخړ وروسته د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو سربیره د ناروغانو مسافرو پر مخ وتړل شو. د طالبانو د حکومت وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت دی او ټرمپ دې د افغانستان په خپل معلومات کړه کړی. زبیل مجاهد د سرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن یک شمه د مارچ دومه د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼې یا ټویټر خبرې کړي دي. مجاهد توړه دی ویلي چې افغانستان بل امریکا د تیرو شل کلونو د جوړې حساب وغوړي. په دې ورسې کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل څرګندونو کې په ځلونو ویلي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته ستنوي. د ټرمپ په خبره کله چې وینم طالبان د امریکا وسلې رسمي گزارشت تر سره کوي غوسه کوي. مجاهد په دې مرکه کې هغه اوازې هم رد کړې چې ګواکې د بګرام په پوځیډه کې چنې پوځیان میشتي. او ورسته خبرم دا چې د خزو د بشری حقوقو د ملاتړ بنسټونو او یشمیر مدني شبکو د پاکستان حکومت غوښتي چې له ګواخونو سره مخ افغانان دې له دیوډ نه وباسي. باغلي کې چې د بشری حقوقو نږدې سلويټ بنسټونو نن یک شنبه د مرجومه د پاکستان حکومت تاسولي غوښتل شي چې هغه افغانان دې بیرته افغانستان ته نه ډیپورټ کړي چې د مارګ له ګواخ سره مخ دي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. روژه یو بدنی فرض عبادت دی چې پر ثواب او مانوي مکافاتو سربیره د انسان وجود ته ګټه هم رسوي. خو روختیا پالان وایي که د روژه پر مهال د خوړو او څښاک توازن په پام کې ونیول شي د روژه فزیکی یا بدنی ګټه کمیږي. پښتنه دا دي چې کوم ډول ناروغان کولای شي عادي روژه ونیسي. میندوارې او شیدې ورکوونکې مېرمنې څه وکړي چې روژه یې د ماشوم پر تغذیه اغیز ونه کړي؟ د اسلام مبارک دین د ناروغانو لپاره په روژه کې څه ډول تخفیفونه لري؟ دا ټولې پښتنې روغتیا د ژوند د شتمنۍ د پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزای، د افغانستان د قابلو د بورد غړی هیلې غرشین او دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. اوریدونکو یادونه کوم چې له ښاغلي عباسی سره موږ مخکې مرکه کړې چې د همدې خبرونې په پای شیبو کې درته خبرو. تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ او له میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ. د استودیو د تماس شمیره در تایلانه و ما 00 0020 122 15:01. کچرته داړي کې واسنه لري مونږ ته لاندې اړې کې یم اسکال وکي مونږ بیرته تاسو ته زنګ وهو دا شمیره یو ځل بیا وایم 00422 1215 01. لانی کمرغه چې زموږ دواړه درانه میلمانه سټوډیو سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب ملکزای راځي بحث بل تاسو نه پیل کو په نننی طب کې یا په طبابت کې د روژې په اړه څه ویل کیږي
چې دلته کو روپا کې په طب کې هم روژه شته زباید وایم چې البته یو خو اسلامی روژه ده او یو طبی روژه ده نو دلته په اروپا کې د ځینې کسانو دپاره چې صحت ښه نه ده یو رقم طبی روژه توصیه کیږي طبی روژه باید داسې وایم چې پرنسیپ عین شی ده منتا لږ څه فرق لري فرق یې دا ده ځینې رغیزن ځایونه دي چې جرمني کې ورته کوه وایي په انګلیسي کې ریهابلیټیشن ورته وایي دغسې ماده طبي مرکزونه دي ځینې کسان چې ځینې تکلیفو باندې اخته دي د بېلګې په توګه ووایم د چا چې کولمې لږ قریږي د چا چې پوستکی تکلیف لري حساسیت لري د چا چې وزن زیات دی څوک چې دیابېتیس یا د شکرې ناروغي ټیپ 2 لري او ځینې ډېرې کم شمېر نورې ناروغۍ دي د هغوی دپاره بیا توصیه کیږي چې دی باید روغتون ته لاړ شي هلته پرې روژه نیسي نو تاسې فکر وکړئ د دې روغتون وایم د دې رغېدن دي پیسې بیا حکومت دولت یا او یا بیمې نه ورکوي دوی د خپله ژبه پیسې ورکوي د خپله ژبه هغه بیا ارزانه نه دي ډېرې ګرانې تمامېږي سړي ته د دې پیسې خو مونږ چې وایي مونږ مسلمانان ته فضل خدای الله تعالی داسې یو مبارکه میاشت را لېږلې ده چې د صحت دپاره بې د پیسو بې دې چې روغتون ته لاړ شو مونږ همداسې شیا کوی شو منتا څنګه مې چې مخ یاده کړه په دلته جرمني روغتونونو کې داسې نه ده چې لکه مونږ غوندې د ماغه د ملازان سهار وخت نه تر ماښام تر مر لیدو پورې هېڅ شی ونه خوري نسکي بلکې دوی ته یو شی ورکوي منتا لږ لږ خو پرنسیپ عین شی ده هغه تعادل ده ډوډۍ به لږه خوري او د نور تعادل نه به کار اخلي اوبه هم یو اندازه ورته ورکوي خو ډېر نه نو پرنسیپ عین شی ده مطلب دا دی چې ته به ډی سی نه نخری یعنی بومی ډل باندې خلاصه د خبري وایم چې دا روژه چې ده د صحت لپاره اصلا یو ډیر ډیر ګټور شی ده چې سره کم ګټي لري د برخه کې بلد ګوسته وي
bale kor badan la kasanga cheta so ham wo wail pa tababat ke hamda masala wo sabit shwe che roja de insan la para gati lari او دا غټی دی خو کچیرته د خړو تناسب په پام کې ونیول شي یا هم هغه کوم توازن چې د خړو د یغه په پام کې ونیول شي نو ځینو کسانو ته ممکن بیا فزیکی غټه یو څه کمی یا د هټه برعکس وي او دا خبره جوته ده چې هغه کسان چې البته یو څه ډیر خړو خوري په روزه کې د دې پر ځای چې وزن کم شي هټه برعکس وزن زیاتیږي په هر حال باسته به ادامه ورکوو او ریدونکو له تاسو نه هم هیله کوم چې کولای شئ خپل پوښتنې مطرح کړئ موږ ته اړیکه ونیسئ ډاکټر صاحب هیله غرشین تاسو ته براشو تاسو په افغانستان کې له هغو میرمنو سره سروکار لري چې دوی یا میندوار وي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوي څه وایي هغو میندو ته چې دوی په دغه حالت کې دي د دوی لپاره طبي سپارښتنې څه دي ځکه دوی به یو طرف ته د کورنۍ تر فشار لاندې وي که څه هم ما د خبرونې په پای کې یو دیني عالم سره مرکه کړې ده هلته هغه دیني عالم واضح وایي چې دغه ډول کسانو ته چې د ماشوم تغذیه تر پوښتنې لاندې راځي بیا نو اسلام هم د روژې خوړلو سپارښتنه نه کوي ورته وایي چې تخفیف د روژې نه نیسي بیا د قضایي راوړي دا مرکه به وروسته راځي خو طبي سپارښتنې دغه میرمنو ته څه دي میرمن غرشین
بودین سید سلامونه تاسو تاسو درنو ریدون کوتا اول خدای د روژې مبارک نشته له ته مبارکي په دې مورد باید یو چې ځینې میندې امیدوار میندې باید پروژه کې یو خاص تقسیم اوقات یا خاص برنامه نه استفاده وکړي د دې په خاطر باندې چې د یو ایواز نه دی یعنی د خپل نس کې بل ماشوم هم لري او د غذایی رژیم باید متوازن رژیمی پاک چې وکولې شي هم خپل ځان تغذیه وساتي او هم خپل ماشوم تغذیه وساتي اکثر د روژې په میاشت کې میندې د اوبو د کمښت یعنی د ماشوم د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي چې د هغې اراض علائم د مور په وجود کې لکه د پوستکي وچوالی لکه د ویښتان رژېدلی لکه تنده لکه د ماشوم د اوبو کموالی یا د ماشوم حرکات کمېدل د مور په نس کې دا را پیدا کیږي. نو میندې باید په دې جریان کې د پیشنمي نه د روژه ماتي نه د پیشنمي پورې په معین اندازه باندې مایعات واخلي او غذایي رژیم یې باید د پیشنمي په مهال باندې اکثره هغه غذایي رژیم چې دوی ته په ورځ کې مکمله انرژي ورکړي لکه کاربوهایډریټونه لکه پروټینونه لکه شحمیات لکه مغزیات بادام او چارمغز او پسته او دا شینه او په روژه ماتي کې د چکله غذایي رژیم خپل روژه ماتي نه پاغې کې باید اول د نرم غذاو نه شروع کی یعنی د یو سوپ نه یا د یو یخنی شوروا نه یا د ترکارې د شوروا نه بیا ورو ورو خپل غذایي مواد پورته ویسي او خپل ځان دغه کې د تغذیه کې چې دا به د دې لپاره ډیره ګټوره واقع شي. خو بیا هم که چیرته یو مور د امیدوارۍ په دوره کې په دې پوهیږي چې روژه نیول دې ته او یا ماشوم ته د دې سبب ګرځي چې خدای نه خواسته کوم اسیب ته ورسیږي هغه بیا په دینی لحاظ باندې دې ته اجازه ورکړل شوې ده چې د خپل روژه وخوري او بیا بیرته خپل روژه قضایي راوړي.
کور ودان میرمن غرشین کله ناکله میرمنو ته یا خپل انسانانو ته دا سرک په اسانه نه بریږي چې ممکن روژه از ما ماشوم ته زیان ورسوي یا هم مثلا د ما د ماشوم پر وزن باندې اغیز وکړي، اما دا بیا د روغتیا پالانو کار دی، دوی په اسانه جوتولی سي چې هم د مور په گیډه کې او هم د غیږې د ماشوم وزن وګوري. مثلا مخکې له روزې دوی یو ځل وزن وګوري، بیا د روزې جریان کې یو ځل دا وزن چکې چې آیا د مور روژې دغه ماشوم تغذیه متاثره کړې کنه. په دغه سه حالاتو کې څه کول پکار دی؟ هغه مایندې چې نه پوهیږي چې آیا د دې روژې به پر ماشوم اغیز ولري کنه، دوی لپاره څه سپارښتنه کوي؟ ځکه په کور کې فکر کوم په اسانه سرک نه معلومیږي چې ماشوم متاثره دی کنه، اما روغتیا پالان بیا دا سرک معلومولی شي.
اول خصمنګ مین د ندار زو د کډامند د بارداري په دوره کې یا د امیدواري په دوره کې د چي کارکون سره اتمان خپل ارتباطات وساتي، ځکه دا ځینې داسې څه دي چې مور یې نشي محسوس کولی ستاسو په وینا ولې روغتیا پال کولی شي یا قابله کولی شي چې هغه موضوع د مور سره پیدا کړي او د دینه مخکې چې کوم اختلاط رامنځته شي د هغې مخه ونیول شي. خو بیا هم که چېرته مور د روژې په میاشت کې خپل پوستکی وچوالی یا د شونډو د خوا وچوالی احساسوي او تنده احساسوي، خوله ژبه تنده احساسوي او بل دا چې ګوري چې نست مور چې میاشت په میاشت باید یوه اندازه رشد وکړي غټ شي، هغه په هغه کافي اندازه رشد نه کوي، یعنې د ماشوم حرکات کمیږي، دا باید یو صحي کارکوونکي سره مشوره وکړي په دې باید مطمئنه شي چې دا د یو مشکل سره مواجه ده. او بله خبره دا ده چې که چېرته مور میاشت په میاشت کلینیک ته راځي او کې هلته په کلینیک کې د دې قد او وزن اخیستل کیږي، بیا معلومیږي چې په یوه میاشت کې د دې وزن څومره تغییر کړی دی، یعنی څومره وزن زیات شوی دی. په دې معنی چې د مور په وجود کې د بارداری په دوره کې د نهو نه تر دولسو حتی که چېرته دوه ګانګي ماشومان کېدای شي تر څوارلسو تر شپاړسو کیلو وزن اضافه شي، باید مور یو صحي کارمند ته مراجعه وکړي چې معلومه شي چې د مور وزن څومره اضافه شوی دی. بیا هغې نه مختلف برخې منفي کیږي چې د مور حقیقي وزن او د ماشوم حقیقي وزن راوباسي. نو په همدې خاطر باندې موږ ټولو میندو ته توصیه کوو چې هغه په هر حال کې باید د یو صحي کارکوونکي سره د خو ولري ارتباط ولري.
کور ودان ډېر مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکو تاسو سره ګرځو، خو زه غواړم په سر کې دا بحث یو څه واضح کړم. ډاکټر صاحب ملکزای، که تاسو لږ زر اوریدونکو ته واضح کړئ چې په تبصره کې په مقدمه کې مرته اشاره وکړه چې روژه علاوه لدې چې یو فرض دی یو ثواب لري، مانوي ګټې لري، خو فزیکی ګټې هم لري. هغه دا چې کله ناکله د یو شمیر مریضۍ او د درملنې لپاره روژه توصیه کیږي. اوس راځي لږ زر په دې خبرې وکړو چې روژه څه ډول ونیول شي چې هغه فزیکی ګټې محسوسې وي، څنګه له دغه میاشت نه ښه استفاده وشي تر څو هم پکې معنویات د انسان پیاوړي شي او هم پکې هغه فزیکی ګټې ترلاسه شي. لاندې سپارښتنې به مو څه وي، خصوصا د خوړو په اړه کتام شو پښلمای چې نیمه شپه موږ تاسو پاتېږو، دغه وخت کې کوم ډول خواړه مهم دي، کوم ډول خواړه ګټور دي، او بیا روژه ماتی ته به ورسته راشو.
نو دین صاحب زه باید ووایم چې د دې سوال ځواب ډېر اسانه دی. هغه دا دی چې که چېرته څوک هغه ډول باندې چې په اسلام کې راغلي روژه ونیسي نو د خپل نه اواز دا چې خپل فرض په تر ادا کړی وي بلکې خپل صحت ته مهم ګټه رسوي. نو دا وایم چې اسلام کې څه رقم راغلی څه شی راغلی دا خو به زموږ دیني عالم به وروسته دا بیان کړي. خو زه خپل د ډاکټر په استاسې وایم چې د روژې پرنسپ دا دی چې انسان باید په رښتیا په ځان لږه تیر کړي او لږ خپل انسان صحت ته ډېره ډېره ګټه رسوي چې دې برخه کې به وروسته وفه کېږي. نو اوس مطلب مې دا دی که چېرته ځینې کسان دي روژه ماتي کړي یو خو دومره ډېر شیونه تیار کړي چې څه وایي دومره ډېره خوري د روژه ماتي وخت کې چې کېدی نه شي بیا هغې نه وروسته دې نه چې روژه یې ماته کړه هغې نه وروسته بیا نو پستې او بادام او ممیز او نور شیونه ریشي بیا ځینې کسان دي بیا نو میرمنو ته وایي چې اوس مونږ ته پکوړې وکړې بیا نو پینې قطې وکړي کترن جوړ کړي تر پیشنمی پورې بیا پیشنمی کښې خو میرمنو ته یې ویلي چې ما ته به پخلی کوي هغې نه وروسته بیا پخلی شروع شي بیا دومره وخوري چې نور نو خېټه کې ځای نه وي بیا هغې نه وروسته بیا څه مري تر بله ورځ تر غرمې پورې اوږدي بیا نو داسې ماسپښین خواته بیا نو چې منځه ته پورته شي کله ځینې کسان دي هغې نه وروسته بیا هم څوملي او ځینې بیا نو لږ چکر وایي بیا وایي والا ما خو روژه ډېره ختمې کېږي هېڅ پرې پوهېږم نه او بل دا ځینې بیا ځینې کسان ته څنګه سړی پوښتنه کوي څنګه وزن دې کم شوی وایي نه زما وزن پورته شوی داسې مبارکه میاشت ده چې زما وزن پورته شوی نو دغه کسانو بیا په رښتیا خپله روژه سمه نه ده نیولې د اسلام او د طب د اړخه یې خپله روژه سمه نه دي نیولې. نو روژه کې باید په رښتیا سړی لږه په ځان تېره کړي او بل دا دی چې وزن باید د انسان د میاشتې په آخر کې په رښتیا اقلا یو څو کیلو که ډېر نه وي نو دوه کیلو خو باید د انسان وزن کم شي. نو دغه مې ویلې چې دا کې ډېر دي په رښتیا د روژې نو مهمه دا ده چې سړی په سمه طریقه روژه ونیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دا واضح شول چې هغه کسان که غواړي چې په واقعي ډول روژه ونیسي نو هم ورته معنوي مکافات لري او هم د روژې په اخره کې هغه فزیکي ګټه چې هغه د وزن کمواله دی په ځینو انسانانو کې هغه ترلاسه کیږي. دغه برخه کې ډاکټر صاحب دغه د خوړو مسله هم ځینو اوریدونکو پوښتلې ده چې څه ډول خواړه وخورو چې د ورځې پر مهال د لوږې احساس ونکړو د تند احساس ونکړو ځکه زموږ او تاسو ولس داسې دی چې اکثریت یې د ورځې لخوا فزیکي کارونو باندې لګیا وي یا مثلا په ځمکو کې کارونه کوي یا هم په بازار کې داسې کارونه کوي چې هغه ممکن لمر ته مخامخ شي یا هم مثلا فزیکي کار وي د ستړیا کار وي دوی داسې خولاسي. نو هغه د خوړو رژیم به څنګه ورته تشریح کړو کوم خواړه ډېر ګټور دي او د ګټورتیا تر څنګ داسې خواړه دي چې په اسانه پیدا کېدلی هم شي ځکه کله چې د خوړو یادونه کوو بیا هماغه که چېرته اقتصاد کې وي نو سړی کولی سي یو څه ښه خواړه تیار کړي. اما د افغانستان د خلکو د دسترخوان وضعیت موږ تاسو ته معلوم دی دغه وضعیت ته په کتو کوم ډول خواړه په پشلمي کې توصیه کېږي ډاکټر صاحب؟
نو دین سره به داسې ووایم چې لومړی دومې پوښتنې ته به زه ووایم چې هغه د تندې موضوع ده. تندې موضوع بالکل واضح ده هغه دا ده چې د انسان بدن اوبه هغه وخت ضایع کېږي چې یا انسان زخ ډېر کار وکړي جسمي کار وکړي منډه ووایي یا دا چې ډېر وزنونه پورته کړي یا دا چې ټوله ورځ یو ځای کې لګیاي او کار کوي دمن کوي نو سړی تږی کېږي اوبه د لاسه ورکوي. بل دا ده چې یادا چې کچېرته جسمي کار دومره ډېر سخت نه وي خو ګرمي سخته ډېروي نو په دې باندې هم د انسان اوبه ډېر سر ته منځه ځي. کاشکې زموږ دا دیني عالم فعلا نظر وایي چې ما ونه پوښتنه کوي اوس خو ژمی ده البته په افغانستان اروپا کې خو استرالیا او نیوزیلند خواته فکر کوم اوس ژمی نشته خلاص شوی دی هلته نو د پسرلي موسم مخ په اوړي روان دی نو هلته به یو څه ګرمي خو اروپا خواته او افغانستان خواته لاژمی ده نو هلته ساړه دي فعلا کړي باندې دومره سخته نه تمامېږي د ګرمۍ موضوع خو کله کله داسې کېږي چې په افغانستان کې په اوړي کې د تودوخې درجه د 40 درجو نه اوړي 50 درجو ته حتی په سوري کې راځي نو سړی به وایي کب چې په سوري کې چې 40-50 درجې نو بیا په مار کې سړی به داسې فکر کوي چې 50-50 درجو ته حتی تودوخې رسېږي. نو زه دا وایم چې هغه یو غریب بزګر چې خپلو پټو کې باید کار وکړي، نو په پنځه شپېته درجو کې مر کې دی څنګه کار وکړي؟ نو روژه په خوله دی کار وکړي، که کار کوي دا خو سړی باید وایي چې دوه ساعته درې ساعته چې مر کې کار وکړي، تولیږي سر دې ګرځي، نور به کار نه شي کولی، سر دې خوږیږي خو ځمکه اولیږي. او که بیا درته وایم چې ته روژه مه نیسه، دا خو زموږ فرض دی، دا خو کفر شو کنه چې روژه ونه نیسې. که نیسې اولیږي مړ کیږي، او که نه نیسې دا کفر شو. نو ځواب یې ماته سخت دی یو ډاکټر فایز. که بیا زه بیا ده ورته وایم چې نه، داسې وکړي چې روژې میاشت کې سخت تاسې کارونه مه کوئ، نو دې ته به وایم ښه چې کارونه نه کېدی، غریب راته وایي نو څه شی وخورم؟ ځکه غریب یم، ځکه اولاد لرم، چې کار ونه کړم روژې میاشت کې نو څه شی وخورم؟ نو دغه موضوع ماته د یو افغان په حیث چې د غریبانانو په فکر کې، د دې ځواب سخت دی چې د غریبان ولس په اوړي کې څنګه وکړي، په دې را بیا د اوبو نه څنګه ځان خلاص کړي. نو زه ته یوازې دعاګانې کوم، خدای دې زموږ خلکو ته دومره اقتصادي ښه کړي چې اوړي موسم کې دوی مجبور نه شي چې حتما په ټکنده غرمه کې په ډېر حرارت کې کار وکړي. دوی هم داسې لکه اروپا او نور ځایو باندې ایرکنډیشن نه ولري چې دا د روژې مبارکه میاشت په لږ څه په ارامه باندې تېره کړي. نو فعلا به همدغسې کې زه بسنه وکړم.
بله، کور ودان اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوریدونکي منتظر دي. د افغانستان د اوریدونکو خواله ادا دی چې هغه د روژه ماته هم کړی، تقریبا داسې ساعت شاوخوا پر روژه ماته هم اوري، نو یو څه انرژي ترلاسه کړي. اوس به راډیو اوري او زنګ به راوهي، اوریدونکو سره خبرې کوو. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
السلام علیکم جلازه صاحب، سلامونه احترامات قبول ک ډاکټر صاحب، سلامونه وای ډاکټر صاحب. سمو دا جلازه صاحب دا د جمع په وخت دا ځکه خلک وی کی چې دا تکلیف ته نه دی او ته پېښ نه سي بل نه او ته او دا چې نه پر وخت باندې سونه کدار شان ځانګړي شان چې هغه تاوان نه رسي، نه مریضي وشي، چا ته نه پېښي، هغه کوم خواړه دي چې هغه خلک تیار کړي.
ښه، کور ودان کوم ځای مو اړیکه نیولې د روژه ماتي په اړه؟ په وخت مو د یخو اوبو یادونه وکړه چې ډېر یخې اوبه څښل څنګه دي؟ همداسې وکنه ځکه غږ مو ډېر سم نه و.
بله، دا هغه د وخت باندې چې سار څنګه خواړه وخوړل اندازه قدر وخوړل شي.
کندهار نه ډېره مننه، سلامات اوسئ. کور ودان چې اړیکه مو نیولې وه، پوښتنه مو واورېدل شوه. متاسفانه چې د غږ کیفیت سم نه و. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو، د سره خبرې کوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګلالی پیرن د کندهار خبره کوم، د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته په درنه سلامونه کوم. ډاکټر صاحب ته سلامونه کوم. نو ډاکټر صاحب، موږ دا غوښتنه د مزه کورنۍ زنانه نه پار لرو چې وزن یې ډېر وزمن دی، او چې وګرځې دا زړه دربار یم کې، دا پښې مې وټول هم کې، وایي دغسې دا روژه کې بس کم خوراک زما لپاره چې کم خوراک ښه صحیح خوراک دی، ډاکټر صاحب په مشوره و دا زړه مې د بهر یم کې چې څه مزال وکړم، او دا پښې مې تاول هم کې. د ډاکټر صاحب نو دا غوښتنه چې مشوره راکړي. نو سلامونه ټولو ته کوم، خیر اوسه. کور ودان
مننه. دغه مورکۍ سن څومره ده او وزن معلوم سوی دی چې څو کیلو دی؟ داسې اتمان چې ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي، کله ناکله وزن معلومیږي چې مثلا اتیا نوي کیلو ده او کنه؟
خو په دې سره یو څه ډېر وزداس نیوي و نه اوسې پنځه نیوي دا اوسې دی، او مره دا راځي، او مره دا اوسې د پنځو سو شاوخوا کې دی، پنځه تل وس پنځو اوس دا اوس.
ښه ډاکټر صاحب،
خو خې
خو کیږي پښه دا پښه درد کې چې مزال وکړي، او دا تاول کې پښه چې وایو د زړه زړه نه د بهر هم کې وایي چې څه مزال وکړم، بهر مې د زړه د بهر کې سا وایي
شکر
ڈاکٹر
سم نو په پښتنه پوښتنه.
او سلامات اوسې کور ودان ګران اوریدونکو چې اړیکه دی نیولې و او سبا ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه جواب کړي. د غراز به میرمن غرشین هم خپل سپارښتنه درته وکړي. ورځو بل اوریدونکو سره خبرې کوو بیا ډاکټر صاحبانو ته نوبات ورکو. ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غوږی.
خیر یوسی لودین صاحب تا او ستاسو د قدر وړ میلمانه او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. او یو ځانګړی سلام او سلام غریب صاحب ته په کندهار کې واجب محمد صاحب ته وړاندې کوم. مننه سیمو ته مو وخت راکړي. خوشاله سو سی د قدر وړ او په ډاکټر صاحب میلمه کړی ده. نو روزه سی د الله پاک فرضیه ده فرض ده. نو ټول مسلمانان الحمدلله په شی اعتقاد او عقیده سره نسی خدای دې موږ ته توفیق راکړي او موږ روزه ماتونه هم کړی دي الحمدلله تر اوسه پورې. نو چا یې لا هم خوړلې دي. خو پخوا به زموږ داسې رواج و ډېر مخکې په مسجدو کې به روزه ماتونه کېدو. خلکو به قسم قسم خواړه راوړو په مسجد کې دي خواړو. اوس هم داسې په کم مزایو کې اوس هم شته. خو بالاخره بیا علما او پر دې فتوا وکوله چې دا روزه ماتونه څوک کراهیتونه لري. اول په مسجد کې خوراک مکرو ده. دوم په مانځ کې په خوله کې اتامونه بندېږي. دا هم مونږ مکرو کوي. خو اوس ډېر اندازه پاته ده څوک اوبه غړپي څوک یو خورما خوري. خو په پارسي کې متل ده وایي کم خوردن کم خوبتن. نو ډېر خوراک نه ده ښه. او له محترم یو به دا پیام خپور کوم چې که زما غږ ټول خلک اړوي هغه مستعد خلک چې هغه ډېر قدرت لري او ډېر زکاتونه پکښې ډېر روپۍ لري په دې روزه کې دې باید په کلي کې اول خیرات صدقه په نږدو خلکو زکات په نږدو خلکو پوښتنه دې په کلي کې وکړي. له خلکو سره دې لطفاً کومک وکړي. یا چې وړو ورخص یا په شرطي ورخص یا یو شی ورخص دا دې غټ ثواب دی. ځکه په روزه کې ثوابونه بالکل ډېر دي. او له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې خوراک په تسلیمي باندې سکاپي خوراک وکړل شي صدا او که په روزه مات. او بل یوه پوښتنه ما ته راپیدا ده. هغه داسې د یوه متوسط انسان معده 2 ملي لیتره ظرفیت لري. نو دا زما پوښتنې دي. مننه چې موږ ته مو وخت راکړی. کور ودان
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. توخی صاحب زموږ دایمي اوریدونکی ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنې ورته جواب کو. ډاکټر صاحب ملکزای تاسو اول دغه پښتنې جواب کوي بیا به غدي اورور پښتنه چې اړیکه نیولې و د خپل مور پاړه باندې پښتنه کوله هغه بیا له میرمن غرشین نو پښتو چې هغه مرته خپل جواب وای تاسو هم مرته جوابونه وای د غوریدونکو ته اطمینان پښتنې تاسو لیکلي. ډاکټر صاحب ملکزای مهرباني.
لورین صاحب د لومړي اوریدونکو هغه پښتنې کړی چې لومړی تاسو هم کړی وي. نو د روژې په وخت کې هم اصلا هغه غذا باید وخوړل شي چې نورو مال وختو کې هم سړی خوري. مطلب دا دی چې د انسان غذا باید درې برخې ولري. لومړۍ برخه چې دا غوړ دی نو د انسان غذا کې باید دېرش فصلو کې غوړ موجود شي. دوم چې دی هغه کاربوهایډریټ دی چې زمونږ عام خلک به پرې نه پوهېږي. زه داسې وایم لکه ډوډۍ باب چې دي غنم جوار یا داسې خواږه باب میوې چې ځینې شیان لري هم دا کاربوهایډریټ لري فقه لري. نو دا تقریبا 50-55% کې باید د دې نه جوړ شي. درېیمه برخه چې ده هغه بیا پروټین باب دي. نو پروټین 15% کې زموږ د غذا باید تولید کړي. راغلو دا چې پروټین څه کې ده. پروټین واضح ده چې ډېره برخه په غوښه کې ده. خو ضرور نه چې حتما د غوښې نه سره پروټین واخلي. هغه څوک چې بې وزله دي غوښې ته توان نه لري هغوی کولی شي د سبو د لارې بیا کوم سابه سړی باید کوشش وکړي چې مختلف سابه وخوري. نو د سبو کې چې وګوري هغه شیونه لکه د کلول یا مټر دي یا زویا چې استفاده زویا بین ورته وایي دغه شیونه دي مختلف نور شنه باتي دوی کې هم حتی پروټین شته. نو دا سړی کوي چې حتی خپل پروټین بې د غوښې هم پوره کړي. مونږه کوي چې نو یو رقم ټول مر یو رقم سابه نه بلکې رقم رقم ډول ډول سابه باب باید وخوري. نو دین هم پوره کوي شي. نو په روژې میاشت کې هم عین شی ده. سړی باید کوشش وکړي چې ډوډۍ همدغه درې شیونه جوړ شوي چې غوړ وي پکې کاربوهایډرات وي پکې او پروټین ولري. راغلو د لومړي اوریدونکو پښتنو ته وایي چې د روژه ماتي په وخت سړې اوبه سړې اوسکي که ونسکي، نو سړې اوبه خو واضح که جیمي کې اوسکي نو کېدای شي ډېر زر ناروغه شي، ځکه چې د انسان بدن داسې خدای تعالی جوړ کړی دی چې که چېرته ته هغه سوړ شي نو وایروسونه ډېر زر فعال کېږي، ته ډېر زر په ټوخي اخته کېږي، په تا بیا زکام نیسي. نو ښه به دا وي چې هغه ډېر سړو اوبو نه ته کار وانخلي، نو سړې اوبه هغه وخت سړی څښي چې هغه اوړي موسم یې په هر څلوېښت درجو نه تودوخي زیاته وي، نو سړی بیا غواړي چې زر یخې اوبه وڅښي. راغلو د روژه ماتي دپاره آیا دا صحیح کار دی چې سړی اوبه وڅښي او که خرما یا داسې شی وخوري؟ نو دواړه صحیح دي. اوبه په دې ښه دي چې اوبه لومړی خو د سړي د تندې ضرورت پرې رفع کېږي، او دوم دا چې یو پوټی اوبه چې سړی وڅښي دی به یو پوټی اشتها هم کمیږي ورسره. خرما چې دی هغه د دغې دلیل پکې زه دا ګورم چې خرما چې دی خوږ دی. کله چې سړی یو شی خوږ شی وخوري نو په دې باندې انسان اشتها کمیږي. نو څنګه چې په اسلام کې راغلي سړی لومړی روژه ماته په خرما کوي، هغې بیا ځي د ماښام لمونځ کوي، پس هغې بیا ډوډۍ ته راځي. نو کله چې سړی خرما وخور او د خپل لمونځ کوي نو د خرما دا خوږه د انسان وینې ته ځي، معدې ته ځي، د انسان اشتها اتومات کمیږي ورسره. نو دغه هم د روژې یو خاصه ځانګړتیا ده چې سړی باید کفاره چې روژه نیولې ده ماښام ډوډۍ باید ډېره ونه خوري. نو په دې اساس باندې دا د خرما پرنسپ زه په دې کې ګورم چې سړی باید ماښام ډوډۍ لږه وخوري. راغلو د دوم اورېدونکي پوښتنې ته چې د هغوی یو قدرمنه مور ده چې د هغې تکلیف لري د وزن برخه کې به اوس وغږېږم، خو راغلو د پخې درد برخه کې. نو د پخې درد زیاتره وخت چې وي هغه هم د وزن نه وي، وزن چې زیات وي بیا زنګونونه خوږېږي ورسره، پخې هم خوږېږي ورسره. نو دې دپاره ښه لاره یې دا ده چې وزن کم شي. د زړه تکلیف چې زړه یې کباره کوي نو دې برخه کې څو دلیلونه کېدای شي. کیدای شي چې خدای نه کړه هغې ته د زړه کوم تکلیف وي، نو دې ته باید یو ځل د قلبي یا د زړه ډاکټر ته لاړ شي، هغه معاینات وشي چې آیا زړه کې کوم ناروغي شته او که نشته. که ناروغي پکې نه وه نو هغې ته بیا نو بدایي چې سړی ووایي کیدای شي د هغې تمرین بیا ډېره نه اوسي. تمرین معنا دا چې که ډېره سړی ګرځېدلی نه اوسي نو په لږه ګرځېدا باندې د سړي بیا سا سپریږي او زړه ډباره کوي، نو هغه باید په قرار قرار خپل تمرین زیات کړي. راغلو د وزن کمېدو دپاره، نو کوم شی چې د وزن کمېدو دپاره ګټور دی هغه دا دی چې په عمومي ډول باندې سړی باید دا ډوډۍ باب کم کړي، یعنی سپوره ډوډۍ سپینه ډوډۍ دا باید کم کړي. نو خبره ده چې یو شی نه یو شی باید وخوري، که د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو سړی باید لږ څه غوړ باب چې دی هغه دومره وزن نه زیاتوي نسبت ته کاربوهایډرایټ ته، یعنې ډوډۍ باب چې دي وریجې پې پتیره بیا چوپ کړي. که سړی وریجې وخوري وزن زیاتېږي ورسره، سپوره ډوډۍ حتی سپینه ډوډۍ خو ډېر زیاتوي وزن، حتی توره ډوډۍ هم چې وخوري دې باندې هم د انسان وزن زیاتېږي. بل بیا که کچالان الوګان ته ووایو نو کچالانو باندې هم د انسان وزن زیاتېږي. نو دغه شیانو کې باید سړی اعتدال نه کار واخلي. نو بل دا دی چې د وزن کمولو لپاره نو بیا حرکت هم مهم دی. نو ښه به دا وي چې ستاسې مور لومړی خپل ټول معاینات بشپړ کړي، که چېرته کوم د زړه مرض کوم بل شی نه پکې نور، نو بیا نو کوم شی چې د وزن کمولو لپاره ډېر ګټور شی دی هغه حرکت حرکت حرکت، او څنګه مې چې مخکې وویلې د ډوډۍ باب کمول د هغې په ځای که څوک کوی شي مثال په توګه ووایم د ګازرې باب هغه دومره وزن نه پورته کوي، ټیپر وزن دومره نه پورته کوي نسبت دې ته چې سړی سپوره ډوډۍ ډېره کړي. نو راغلو د وروستۍ پوښتنې ته چې د کوم توخي صاحب پوښتنه وکړه چې آیا په پیشمني کې سړی ډوډۍ ډېره وخوري او که په روژه ماتي کې؟ نو اصل خو باید په یو وخت کې هم د هغه ډېره سړی ونه خوري، خو زما نظر دا دی چې سړی باید د پیشنمي وخت کې که هغه وخت سړی ډوډۍ وخوري، ځینې کسان دي چې د پیشنمي نه وروسته بیا نه ویده کېږي، هغوی بیا سم خپل کار ته ځي. نو په دې اساس باندې بیا نو داسې دی ځینې کسان چې د شکرې په تکلیف اخته دي یا د وزن زیاتېدو په تکلیف اخته دي، که چېرته سړی ماښام ډوډۍ ډېره وخوري یا ناڅاپه ډېره وخوري، که څوک لږه خو د شکرې تکلیف لري نو د هغه شکره بیا ډېره پورته شي. نو هغه به هم سړی ته تاوان کوي. دوم دا چې سړی که په ډک نس باندې ویده شي سړی ته بیا خوب هم سم نه ورځي. نو دې لپاره زما توصیه دا ده چې ماښام کې ډېر د اعتدال نه کار واخیستل شي، او که د پیشنمي خواته که څوک لږ خوندې د غوړو اندازه زیاته کی، بیا غوړ داسې شی دی چې د انسان معده لږ څه سستوي. مطلب که واضح کما که چېرته یو څوک ډوډۍ وخوري چې دغه ډوډۍ کې غوړ بیخي نه وي، یوازې هسې سپوره ډوډۍ وي ورسره وخوري، او یا دا چې تش سابباب وي هغه وخوري، نو معده یې داسې زر تشیږي چې ته به یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د لږې احساس وکړې. نو که چېرته بیا سړی غوړه ډوډۍ وخوري، نو غوړ چې دی د انسان د معدې عضلات ډېر سستوي. یعنی دغه ډوډۍ چې د مخکې مې وویل چې که یوازې سړی بید غوړې یو شی وخوري، نو دوه ساعتو کې معده تشیدای شي، خو که چېرته بیا غوړه ډوډۍ سړی وخوري هغه دوه ساعته نه، چېرته څلور پنځه شپږ که غوړي لا پسې زیاتې، کله اته ساعتو پورې هغه معده حتی ډکه پاتې کېږي، او عضلات د معدې دومره سست دي چې معده نشي تشیدو باندې. بل توخي صاحب ته پوښتنه وکړه چې د انسان معده څومره گنجائش لري. نو انسان معده چې دا د فرق لري د هر انسان. بل دا دی چې دې پورې ده چې خپله معده دې څومره ترین کړې، یعنی دا تمرین دې ورکړې. ځینې کسان دي چې د انسان معده چې دا عضلات څومره جوړ شوې ده. نو که تاسې په یاد وي ځینې کسان چې دا وزنونه پورته کوي باډي بلډینګ جوړته وایي، یا د بدن د عضلات ښکلا چې دی، نو هغوی چې ډېر وزنونه پورته کړي نو عضلات یې ډېر غټېږي، پټسیږي، زیاتېږي. نو معده هم داسې ده، او معده چې ده یو عضله ده، که چېرته ډوډۍ څوک ډېر وخوري دومره غټېږي چې حتی د دوه کیلو گنجائش پیدا کوي شي ځان ته، دومره غټه ده. او که چېرته بیا ډوډۍ سره ډېره ونه خوري نو هغه بیا وړېږي وړېږي، معده خپله حتی ورکوټي کېږي ورسره، ځکه چې عضلات یې نه تمرینېږي، په حساب نه غټېږي ورسره. نو که چېرته هغه چا چې تېر تمرین کړی او خپله معده یې داسې مخه کړې ده چې لږه ډوډۍ وخوري، که هغه یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري داسې په معده یې درد راځي چې څه وایي. مخکې ما یاده کړه چې دلته په اروپا کې رغېدن ځایونه دي چې خلکو ورته پیسې ورکوي او هلته ځي او میاشت هلته تېروي. ځینې کسان دي چې هغوی همدې دپاره ځي چې وزن کم شي او روژه ونیسي، البته طبي روژه هلته نیسي خلک، نو ځینې طاقت لري. او ځینې کسان دي چې بې طاقته دي، هغوی بیا داسې کوي چې ډاکټران ته وایي چې او زمدا لږه ډوډۍ خورم، خو کله بیا ډاکټرانو غولولو دپاره دوی داسې کوي چې پر ډاکټر ته وایي چې اوس لږه خورم، بیا مخامخ هېڅ چېرته یو رستوران وي، هلته چې لاړ شي رستورانت چېرته بیا وایي چې ما ته مې یوه سم ښه ډوډۍ راکړه، ښه غوړم پکې او غوړیم غوښیم پکې وي، وریجې هر شی پکې ښه په مړه خېټه وخوري، بازار کې بېرته راشي د روغتون ته. روغتون ته راتګ سره نو د ده نو داسې په معدې کړکې وکړي چې ډاکټران حیران پاتې شي، دا وایي چې بیا معده یې چې ګوري ډاکټر د ډوډۍ نه. نو مطلب دا دی چې دا غلط کار دی چې ته وګورې چې اول ځان په لږې اموخته کې بیا یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري، نو دا مطلب دا دی چې معده غټېده او پرکوټي کېدی شي. نو اوس نو نورو پوښتنو ته وخت
او کور ودان. زه له میرمن غرشین نه دوه پوښتنې کوم. اول میرمن غرشین، هغه اورېدونکي ته چې له کندهاري اړیکه نیولې وه د مورکۍ تکلیف وویلې، ډاکټر صاحب مرته خپل سپارښتنې وکړې، تاسو هم که خپل سپارښتنې ورته وکړي. او بله پوښتنه مې دا ده چې دغه کومې مایندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته، دغه لپاره کوم ډول مقوي خواړه دي چې د دوی شیدې ورسره زیات شي په روزه کې؟ پښلمې کې دوی کوم خواړه وخوري تر څو د ورځې لخوا لږ تر لږه دوی که کافي نه وینو یو څه ښې شیدې ولري؟ او بل دا چې آیا پودري شیدې یو بدیل کېدلی شي په روژه کې؟ مثلا مایندې وغواړي چې خو شیدې کمې دي، دا د خپل روژه نیسي، نو ماشوم ته د پودري شیدې ورکوي یا هم د نورې شیدې؟ بیا دغه نورې شیدې یا پودري شیدې زیانونه هم لري ماشوم ته، خصوصا که د درې میاشتو ماشومي یا مثلا د دوه میاشتو ماشومي؟
مننه لودین صاحب، لومړۍ پوښتنه خو به ووایو چې هغه مورکۍ چې ویل وزن یې زیات دی او پښې یې درد کوي، لکه څنګه چې ملکزي صاحب ورته وویلې، اول خو دا چې دی باید د وزن په قسمت کې خپل توجه وکړي چې وزن را کم شي. بله یوه موضوع دا ده چې غذایي رژیم دی باید خپل تنظیم کړي، خپل غذایي رژیم تنظیم کړي او څنګه کې فزیکي فعالیت ولري، ځکه زموږ اکثره خلک غذا اخلي پریمانه ولې فزیکي فعالیت یې کم دی، چې دا خپل هم د وزن د ډېرېدو سبب ګرځي او هم د نور مشکلات سبب ګرځي. او د زړه په خاطر کولی شي چې یو داخلي ډاکټر یا یو قلبي ډاکټر سره مشوره وکړي چې تر څو مطمئنه شي چې دا د زړه درباره د وزن د زیاتېدو نه دی که کمبل د قلبي یا کمبل داخلي مشکل رامنځته شوی دی. ځکه تاسو پوهیږئ چې وزنونه هم د غذایین د نظره جدي او هم څنګ کې خلک استرس او فشارونه رواني فشارونه او دا موضوعګانې لري. او مهمه خبره دا ده چې په اوسو وختونو کې څومره چې موږ متوجه شوي اکثره ښځې او نر میندې ماشومان ټول دوی ډېر کم د لمر د وړانګو نه استفاده کوي چې دا خپل هم په ډېرو کمو سینونو کې د کلسیم د کمبود او ویټامین ډي د کمبود سبب ګرځي. او اکثره میندې د پښو د درد او د دې نه شکایت لري چې بیا معاینات وکړي د ویټامین ډي کمبود بیا هغه د خولې د لارې یا د پیشارې د لارې ورته ورکول کېږي. دا یو ډېره مهمه موضوع ده په هغه میندو کې چې په اصطلاح په طبابت په دوره کې یا په عادي ژبه ویم هغه د منوپوز یا د میاشتني یا د موار د مریضۍ د وچېدو په طرف باندې ځي ځکه هغه سره د کم ویټامین ډي او د کلسیم کمبود رامنځته کېدای شي. دی کولی شي چې یو مشوره د داخله ډاکټر صاحب سره ولري او بل دا چې خپل فزیکي فعالیت زیات کړي څنګه که چېرته کومه قلبي عارضه ونه لري یا کوم مشکل ونه لري کولی شي پیاده ګرځي حتی په خپل کور کې پیاده ګرځي حتی په خپل مزدازن تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي. او راغلو د هغه میند په مورد باندې چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکوي او ماشوم یې په اصطلاح د دوو میاشتو یا د درېو میاشتو یا په داسې مرحله کې چې هغه نشي کولی متمم غذایي مواد واخلي نو مهمه دا ده چې مور هم په روژه ماتي کې او په پیشنمي کې خپل تغذي په منظم ډول باندې ولري هغه غذایي مواد استفاده کړي چې د شیدو د ډېرېدو سبب ګرځي مایات یې خپل ماشوم ته په نورمال ډول شیدې ورکړي. یعنی په دې معنی نه ده چې د روژې په میاشت کې مور خپل ماشوم ته د شیدو ورکولو دفعات کم کړي هغه باید په هماغه نورماله دفعاتو باندې شیدې ورکړي ځکه ماشوم چې څومره د مور شیدې روي هغه نه د مور د شیدې زیاتېږي او اعتراض د شیدو یا د شیدو رامنځته کېدل ډېرېږي. بل موضوع دا چې میندې باید په یو دم روژه ماتي کې په یو دم باندې یا په پیشلمي کې په یو دم باندې غذا وانخلي چې دوی د فکر کوي که زه په یو دم باندې غذا واخلم په ملزم صاحب چې اشاره وکړه چې بیا د معدې تکلیفونه او دا پیدا کېږي دوی کولی شي چې په قلاره په قلاره لږ لږ غذا واخلي څنګه کې غذایي کافي مایات او دا شیان ورسره واخلي د تازه میوې او جوس او دا که امکانات ولري ځکه موږ تاسو په اطرافو کې د ښار نه په اطرافو کې ژوند په دې کې چې خلک معمولا په خپل کور کې شیدې او مستې او کوچا او دا لبنیات لري او همدارنګ په ځمکو کې چې څوک کار کوي هغه په ځمکو کې تازه ترکاریان یعنی کافي اندازه غذایي مواد لري کولی شي دې نه استفاده وکړي میندې. او که بیا چیرته مور په دې مطمئنه شي چې شیدې کمی دي ماشوم یې نه مړیږي ضرورت لري نو بیا باید کوو چې شیدې چیرته ماشوم ته احیانا شروع کړي او که موږ توصیه نه کوو مور کولی شي خپلې شیدې ورکړي ماشوم ته او په منظم ډول یې ورکړي که بیا چیرته ضرورت پیدا کړي نو بیا باید د اطفالو د یو ډاکټر سره مشوره وشي چې د ماشوم د سن او د وزن مطابق شیدې ورته دغه شیده انتخاب شي ځکه هر شیدونه شي ورکول.
ډیره ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسې میرمن غرشین په بحث کې ګډون نه ډیره مننه له تاسو سره موږ مخخه کوو ځکه چې د روژې ورځ مو تیر کړې نور نو درته مزاحمت نه کوو بحث له ډاکټر صاحب ملکزي سره راټولو او بیا وروسته د دینی عالم مولانا عبدالصبور مرکه هم لرو هغه اوریدونکو ته چې دوی ناروغان دي دا چې د ناروغانو لپاره اسلامي شاعر سیدی پروژه کې هغه مول مولانا عباسی نه پوښتلی دي لاس دقیقې مرکه ده وړاندې درته خبرو. ډاکټر صاحب ملکزي تاسو ته بیرته راګرځم لوګه د انسان وجود ته څه ګټه رسوي ځکه تاسو مخکې ویل چې کچیرته یو څوک غواړي چې واقعي روژه ونیسي هم له طبي پلوه هم له اسلامي پلوه نو باید د ورځې په ترڅ کې لوږه احساس کړي. هغه کسان چې په خوب باندې روژه تیروي هغوی د روژې په هغه ماهیت باندې نه پوهیږي د لوږې ګټه د انسان د وجود لپاره څه کیدلی شي؟
دو دین سب مخکې د دې نه چې دې برخې دې سوال ته ځواب وایم د ستاسې مخکنی پښتنې برخې چې آیا ماشوم ته پودري شوه دا یو بدیل کېدای شي کنه زه وایم چې که چیرته د طبیعی شده د مور شده وی نو د پودری شده هیڅ کله بدیل نشي کېدلی. علت یې دا دی چې یو خو کوالیټي نویت هغه شده چې خدای تعالی د مور د لارې ماشوم ته لیکلي پودری شده هیڅ کله بدیل نشي کېدلی، نه د ویټامین او نه د نورو منرالي موادو د اړخه، دا یو خاص شی دی. نو په دې اساس باندې د مور شده ماشوم ته نه یوازې غذا ده بلکه حتی دوا هم ده، درمل هم دی. د مور شده چې څوک سکي حتی د ډېر حساسیتونو دنیا مخنیوی کېدی شي. بل دا دی چې کله چې مور خپل اولاد ته شده ورکوي، یوازې د ماشوم غیږ کې نیول، خپل سینې ته اچول، دغه وخت کې مور خپل ماشوم ته داسې ګوري، ماشوم مور ته ګوري. دې ته جرمني کې بلیک کنټاکټ وایي، یعنی مطلب دا دی چې د سترګو نظر یو بل ته. دغه تر ماشوم رویاتو باندې ډېره لویه اغیزه لري، یعنی دا چې ډېر مثبت شی دی. ځینې ماشومان حتی لیدل شوي دي چې د هغوی مور هېڅکله داسې سینې ته نه ده اچولی، وروسته کېدای شي هغوی ته د روحي اروایي ناروغي پیدا شي. دغه شی هم دا لیدل شوی چې د مور او ماشوم تر منځ دغه د نظر تبادله یو ډېر مهم شی دی. او بل دا دی چې کله چې ماشوم د مور ته روږي، نو خپله د رودلو وخت کې مور د مور بدن کې یو رقم هورمون دی اکسیتوسین هغه راخوشي کیږي چې هغې ته د بختورتیا یو هورمون وایي. مور خپله چې ده نه یوازې د ځان بختورې احساسوي، بلکې د دې د خوشحالۍ لپاره هم دا یو هورمون راخوشي کیږي او حتی په دې باندې شده لا پسې زیاتېږي. اوس نو ستاسې دومې پوښتنې ته برای شما چې دا روژه یو لږ اولې سړي ته ګټه کوي. علت دا دی کله چې سړی ډوډۍ وخوري، نو دغه ډوډۍ ته انسان په ګلوکوز یا په شکرې بدلیږي. نو شکره بیا د عضلاتو او د مغزو لپاره یو ډېر ګټور شی دی، لکه چې یو موټر دپاره د هغې پټرول دي یا ډیزل یا داسې یو شی د سون دپاره. نو د انسان د عضلاتو د سون مواد بوره ده، خوږه ده، خو کله چې بیا سړی وږی نو خوږه خو نشته، نو عضلات څه شی وخوري، څه شی وسوځي، نو هغه بیا عضلات تو د پاره یو بل شی جوړیږي. نو د بدن بیا امر کوي خپل د انسان غوړ ته، د بدن غوړو ته وایي چې ته مې په کار نه یې، ستا غوړ مې دې ته پاره کړي چې ته لږه کې بیا استفاده وشي. مې خپل بدن د دې غوړو نه بیا یو غوړ ایلي کېږي په حساب، هغې نه بیا سړی وایي چې فت سوایرن یا د یو رقم اسید جوړیږي، د شحمی اسید جوړیږي چې جرمنیان سفید زیرن وایي هغه جوړیږي. نو هغه بیا مغزو کې عضلاتو کې سوځول کېږي چې د عضلات او مغزو فعالیت وکړي شي. نو د هغې په بدل کې کله چې هغه وسوځول شو، نو وروستی مواد چې جوړیږي هغه بیا کیتون باډي، جرمنی کې کیتون کارپورته وایي. نو دغه کیتون باډي چې دی دومره ګټور شی دی چې حتی د سرطانونو مخه نیسي. نو په دې اساس به وایم چې د روژې یو ګټه دا ده، کله چې د لږې باندې سړي بدن کې کیتون باډي جوړ شي، حتی د سرطان مخه نیول کېدای شي.
بله کور ودان. او بل وروستۍ پوښتنه کومه بیا سره باس پای ته رسو، مرکې ته ورزو. په ځینو کورنیو کې په غیر بالغ ماشوم باندې چې بالغ نه وي روزه پې فرض نه وي روژه پې نیسي، که څه هم تشویقي پلوه ښه کار دی، هغه ماشوم تشویقیږي له هغه دیني او کلتوري عناناتو سره بلدیږي چې پشلمی دی، روژه ماتی دی، روژه ده. اما تب په دې برخه کې څه وایي، ځکه دغه ماشومان وجود فکر کوم دومره وړتیا به نه لري چې روژه دې ونیول سي. د وړو ماشومانو لپاره په تب کې د روژې څه راغلي؟
څنګه چې د اسلام په سپیشلی دین کې راغلي دي چې تر زلمیتوب نه مخکې انسان ماشوم دی، نو د ماشوم علی کې باید روژه ونه نیول شي. نو طب کې هم دغه توصیه ده چې هغه ماشومان چې عمر یې د څوارلسو نه ټیټ دی، نو هغوی باید روژه ونه نیسي. او د دولسو نه ټیټ خو باید په هیڅ وجه ونه نیسي، د څوارلسو نه وروسته بیا کولی شي روژه ونیسي. بل دا دی چې د وزن اړخ دی، هغه څوک چې وزن کم دی، یعنی د 50 کیلو نه د چا وزن کم دی، نو هغه باید هم روژه ونه نیسي. د تب ته اړخه هغې ته تاوان کوي. او یا دا چې ځینې کسان دي چې وینه یې کمه ده، کم خونی لري، نو هغوی ته هم د تب ته اړخه دا توصیه نه کېږي چې دوی به روژه نیسي.
کور ودان ډاکټر سیم ملک زای ډیره ډیره مننه کوله تاسو نه چې تاسو هم په دې روزې ورځ کې زحمت وست انرژي مو ضایع کړه او زموږ خبرونه کې مو ګډون وکړه. کور ودان بیا هم مننه کوم. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دوام لري. له خپل میلمنو سره مخخه کوو خو وړاندې درته د ودنی عالم سره مرکه خبرې دوته چمتو ده. په دغه بحث کې درنو میلمنو په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی او په افغانستان کې د قابلو د بورډ له غړي هلې غرشین صاحب څخه ډیره مننه کوم چې راغله دوی په دې خبرونه کې د روژې پر مهال د روغتیاي سپارښتنو په اړه باندې خپل وضاحت ورکړ. د بحث نه چوڑ او خلاصه دا و چې باید په روژه کې د خوړو تناسب په نظر کې ونیول شي. دومره خوړو نه خوړل سي چې په معده باندې بوج سي، کم خوړل استفاده شي نو دا به روژه هم وي او زمين کې به فزيکي او مانوي دواړه ګټه لري. اوس راځو د خغلی عباسي مرکې ته چې به خبرېدو ته چمتو ده.
روژه په هغه کسانو باندې فرض عین ده چې هغه مسلمانې عاقلې بالغې حاضرې په خپل کور کې کنه او صحت خی نور عارضه و نه لري په هغې باندې فرض عین.
تاسو د عارضې خبره وکړه یا هم د استثناء خبره مو وکړه، کوم کسان استثناء دي له روژې نه؟
استثناءات هم خصو قسم دي کنه. یو مثلا مسافر دے، نو مسافر ہم دا سفر پا حالت کے پدی مانا مستثنا نہ دے چی دوبانے دسا روجہ نشتا، خو پدی مانا مستثنا دے کدے روجہ خوری نو دا خورن اجازت اور تشتا خوروس تبا بیا قضائی راوڑی، خو کا روجہ ہونی سی نور تا بہتر دا زکا چی دا قضا راوڑو لکو وقت کی دیا ماحول نہیں نو دیر سختی قضا راوڑو لکو. او یو چې د دسې استثناء ده چې هغه نو ښه قوي استثناء ده، مثلا یو سړی شیخ فانی دی، یو زړه ښځه ده، یا زوړ سړی دی، هغه بالکل د روژې نیولو استطاعت نه لري، نو هغه باندې چې د روژه نیول فرض نه دی ځکه چې هغه د هغه د حلاکت باعث ګرځي. هسې هم ضعیف یو کمزوری او مریض وي بیا د حلاکت باعث یې ګرځي. بل زین خلق تا نورم اغور کول شوه ده کتا سور تا استثناء وای یا کتا سور تا تخفیف وای لکه مریض ده. مریض چه ده اغا نغی سو حالت ده دیگم، یو حالت خود مریضی داده چه و سڑه ده و سو دیلا مریض شو و بس روجه تا شروع شنو ده خسایی نده. مرض که دست مرضی چه دو روجه نیولو که صورت که دا غصری دا حلاکت باعث گریزی، یو یا دا مرض دا شدت باعث گریزی، دو یا دا مرض دا اگدواری باعث گریزی. چه دکتر رو تاوی لکه عمومن دا هپاتایتس سی مریضان رو تاوی چه سعی ده تباوس روجه اونی سه او تا تبا دست فوری خطرم پیخنه کی د مرض برسې د ډېر هغې سره اوږد شي، نو که مرض اوږدېدو خطري یا داسې یو مرض وي چې اوس مرض عادي دی خو داسې حد ته رسېدلی دی چې اوس د دې حالت کې د روژې تحمل نشي کولی نو نشي نیوی، نو یا روژه داسې بیماري ده چې دی روژه ونیسي د ده یو عضوه تلف کېږي. لکه ډاکټر ورته ووایي چې یاره که تا روژه ونیوله سه کال خو ګردې دې بالکل کار پرېږدي یا ځیګر دې کار پرېږدي، نو دغسې حاد صورتونو کې بیا د مریض دپاره هم روژه خوړل روا دي، خو که الله صحت ورکړه نو قضایي به ونیسي او که الله صحت ورنه کړه نو بیا خو بېله خبره ده چې د فدیې او د هغه مسله شروع کړي.
بله، او مولانا صاحب دغه د ناروغي او بحث تاسو یاد کړ چې فرق لري، یعنی روزه په مجموع کې فلسفه دغه ده چې نه یوازې دا چې یو عبادت دی بلکې طب ثابته کړي چې د انسان وجود ته ګټه هم لري، خو کله چې د ګټ پر ځای باندې مثلا اوارس پیخې انسان ته بیا دغه چې انسان به ناروغي بیا په دغه وخت کې تاسو په ټکو یا تخفیف دی یا هم استثنا دا واغه مو هم تشریح کړ چې څه ډول وي. دغه ته یو بل موضوع هم دغه د مایندو د زغوارم چې په دې برخه کې د اسلام مبارک دین کې څراغلی مثلا تر ډیره هغه مایندې چې نوی ماشومان زیږیدلی وي مثلا د دوا میاشتو یا د درې میاشتو ماشوم لري تر څلوېښت ورځنه پورې خو هغه مایند باندې روزم نه کیږي ځکه هغوی هغه خپل ناروغۍ کې لګیا وینو روژه او لمونځ او داس دا ورته معاف دي. اما دوه میاشتنۍ درې میاشتنۍ کې ماشومان تر شپږ میاشتنۍ پورې داسې حالت کې چې هغوی د مور له پیونه بغیر نور څه خواړه نسی خوړلی. ډاکټر صاحبان بیا تر ډیره وایي چې د ماشوم د ښې تغذیې لپاره باید مور شیدې ورکړي او مور د دې لپاره چې بشپړې شیدې ولري باید مایات واخلي اوبه وخوري. نو دغه میندو ته په اسلام کې څراغلی دي آیا دوی هم تخفیف لري د روژې؟
دغه میندو ته چې ماشومان واړه یو نو تولد دي او هغه ماشوم ته پی ورکې دې ته مرزعه وي عربي یا مرزعه ته وي. مرزعه د پاره په شریعت کې گنجایش ته که ضرورت ای نو هغه روژه خوړی شي خو بیا وروسته به چې حالت نارمل شي نو بیا به قضایی راوړي. خو دا د ضرورت تعین چې دا او ضرورت دی او که ضرورت نه دی نو دا دوه کسان کوی شي. دا د دینی نه زیاته دا یو صحي او طبي مسله ده. نو دا یو ډاکټر دی دی تعین کوی شي چې حاضر او پوه ډاکټر دی او یو خپله دا کس دا کومه ښځه چې پی ورکوي اوس که ښځه دا محسوسوي چې زه کله روژه یم ماشوم ته پی نه پوره کېږي ټوله ورځ جاړي تکلیف ورته وګي نو طبعاً داسې ښځې ته روژه خوړل وادي خو وروسته یا فضایي او یا د ښځې عمومي صحي حالت باندې یو داسې ډاکټر نظر ورکړي چې هغه متدین می خپل روژه نیسی او منظم کوي نو کاغه ورته وایي چې ستا عمومي صحي وضع داسې ده چې هغه د روژې نه ده ځکه ډاکټر خو چې کله ټیسټ کوي نو هغه کې خو ویټامینونه هم ګوري منرالونه هم ګوري په بدن کې نور د قوت انډیکیټر او د ضعف انډیکیټر ټولې هغه ته معلومیږي نو دوم ډاکټر ویلی شي. نو د علماو یا د دینی اړخ دې ته دومره خبره ده چې شریعت کې مرجعې ته د ضرورت په وخت کې روژه خوړل روا دي. همدا حکم د حاملین دی چې کله کومه ښځه حمل لري نو د حمل په دوران کې خو د ماشوم غذا د مور د بدن نه که نه نو هغه ماشوم ته جنین ته خو باید هغه ورسیږي که نه صحیح خوراک ورسیږي نو دا خو زما پشان مور هغه نشي کوی پرېکړه نشي کوی دا پرېکړه به هم یو مسلمان ډاکټر به کوي چې خپله موز کوي او روژه نیسي پابند سو مسولات او هغه د دې زنانه ټیسټونه وکړي معلومات وکړي او هغه دا نتیجې ته ورسیږي چې یاره د دې حالت د روژې نیولو نه دی د صحي حالت د روژې نیولو نه دی نو بیا هغه حامله او مرزه دواړه هغه روژه خوړی شي خو بیا به قضایی راوړي. اصل کې زمونږ ټولنه کې په دې معامله کې ډېر زیاتې کېږي که نه لکه خپله میړونه د ضرورت په وخت کې هم دی ښځو ته اجازه نه ورکوي د روژې خوړلو یا کله عمومي ټولنه یا نورې مشرانې ښځې وایي چې مونږ خو نیولې او تاسو را پیدا شوي اوس دا خبرې کوئ نو دا صحیح نه دی. دا مسلې باید سره علمي برخورد وشي او طبي برخورد ورسره وشي ځکه دا انساني مسائل دي.
بله او مولانا صاحب تاسو یو شرط اشاره وکړه هغه دا چې داسې یو ډاکټر صاحب باید دغه سپارښتنې وکړي چې دغه ناروغ روژه خوړلی سي چې هغه خپله مسلمان وي او روژه یې نیولې وي. دغه کوم افغانان یا کوم مسلمانان چې په غیر اسلامي هیوادونو کې اوسي هلته دوی تر ډیره مسلمان ډاکټر یا مسلمانې ډاکټرې ته لاسرسی نه لري د دغه په برخه کې بیا سپکار دی. آیا کدوی ته یو غیر مسلمان ډاکټر یا یو غیر مسلمان ډاکټر ورته وایي چې روژه نیول مثلا تا ته یا ستا ماشوم ته ضرر لري، دوی بیا څه وکړي؟
خدا خو ځکه دا زمون خلق دې کې دا شرط لګی چې روژه خو یو قسم دینی اړخ لري کنه، خو واضح ده. او د ډاکټر خبره کې یو طرف ته سی اړخ لري، بل طرف ته دا یو قسم فتوا ده چې هغه ورکوي. نو په ضرورت په صورت کې نو اول خو کوشش پکار دی چې داسې کیسونو کې مسلمان ډاکټر پیدا کړلی شي. که بیا پیدا نشي کړی، بیا د کوشش وشي چې متدین کوم اهل کتاب چې لکه یهودی یا